شنبه د میزان ومه د سپتمبر 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې پیل شو او د خپرونې د ماښام تر 2 بجو په منځني څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 15.5 هم نیولی شي. روانه خپرونه د نیم ساعت په مخه احمد شیبر مخ ته وړم. په تخنیکي برخه کې قادر جلالوف راسره مرسته کوي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو لغونډو خبرو چې په سیمه کې د سولې او ثبات په هدف ژغیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون هیله من دی چې د بایومیټریک سیستم ستونزه به په یوې اونۍ کې هواره شي. د عراق په بصره ښار کې واشنگتن خپله کنسولګري تړي او هند د آسیا د کرکټ جام اتل شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي په راروانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر بی اونۍ دا موضوع نهایي شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل نن د بایومیټریک وسیلو یوه بله محموله هم کابل ته رسی شي. د دې وسیلې 4400 سیټه کابل ته رسیدلې دي. ټاکل شوې ثبات هم یوه او یا دوه محمولې راورسیږي. د بایومیټریک په اړه مو چې څه ویلي وو هغه ټول د بشپړېدو په حال کې دي. د یادولو ده چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه استفاده د حکومت د مخالف لوی ملي ائتلاف یوه اساسي غوښتنه ده. ښاغلی هاشمي وویل د 3 ولایتونو د انتخاباتو د کمیسیون رئیسان نن او سبا په کابل کې په یوه روزنیز ورکشاپ کې ګډون کوي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسي جرګې لپاره ټاکنې د میزان په 28 کې شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 3 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی دی چې دا 3 افغانان په یوې کښتۍ کې سپاره وو او غوښتلې چې په غیر قانوني توګه یونان ته واوړي. ترکیې سمندري ساتونکو ویلي د سمندر د طوفاني څپو له امله د دې پناه غوښتونکو کښتۍ د ډوبېدو له خطر سره مخامخ وه. ژغورل شوي افغانان په ترکیه کې هغه مرکز ته سپارل شوي چې له هغه ځایه کډوال بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د کډوالو او راستنېدونکو چارو د وزارت مرستیالې میرمن عالمي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د میشتو افغانانو د کارتونو تمدید په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې پی او آر کارتونه لري یو ښه اقدام دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د پنځشنبه په ورځ وویل چې د حکومت کابینه موافقه کړې ده چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شي. د پاکستان د حکومت د پخوانۍ پریکړې له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د سپتمبر په 1 ختمېده. د ملګرو ملتو د کډوالو عالي کمشنري ویلي دا مهال یو میلیون او 1,600,000 افغانان په قانوني توګه په پاکستان کې میشتي. د متحده ایالاتو پوست پرون تایید کړه چې د دې هیواد F-15 ډوله نوې جنگي جټ الوتکه په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولې. ملټری ټایمز ورځپاڼې د امریکا د سمندري ځواکونو په حواله ویلي دي چې F-15 الوتکه د پنځشنبه په سهار په افغانستان کې یو هدف په کامیابۍ سره لمنځه یووړ. امریکایي چارواکو ویلي چې دې الوتکې د افغان امنیتي ځواکونو او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د جګړې پر مهال د هوایي ملاتړ عملیات کړي دي. د امریکا پوځ په داسې وخت کې په افغانستان کې نوې جنگي الوتکه ازمایي چې ملګرو ملتو 6 د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې د ملکي افغانانو د مرشوب لپاره اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصری ښار کې به خپله کنسولګری وتړي. د دې علت د ایران د حکومت او په عراق کې د ایراني پلوه ملیشو ګواښونه یاد شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ناوخته وویل چې په عراق کې د امریکا پر ډیپلوماتیکو مرکزونو د هر راز برید مسؤول په مستقیم ډول ایران دی. په روسیو کې په بصره کې د امریکا په کنسولګری او په بغداد کې د امریکا پر سفارت ډزې وشوې چې پکې نه د سر زیان اوښتی نه هم مالي زیان رسېدلی. ایرانی چارواکو درې کسان پر بېلوې د اسرایلي سرتیرو د یوه تصویر د لګولو په تور نیولي دي. اسنانی مدولتي خبري اژانس ویلي دي چې دا لوحه د چهارشنبې په ورځ د ایران په جنوبي ښار شیراز کې د عراق ایران د جګړې د یاد په مراسمو کې پورته شوې وه. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرایلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووژل. په غزه کې د اسرایل پولې ته نږدې له تېرې مارچ میاشتې راهیسې فلسطینیان هره جمعه اعتراضونه کوي. د غزې روغتیا چارواکو ویلي دي چې په وژل شویو فلسطینیانو کې یو څوارلس کلن هلک هم شامل دی. او وروستی خبر دا چې هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه. د هند د کرکټ ملي ټیم تېره شپه د آسیا جام په زړه پورې فاینل یا پای لوبه کې بنګلادیش ته په دریو وکټو ماتې ورکړه. بنګلادیش په 50 اوورونو کې 223 هدف ټاکلی و او لوبه تر وروستۍ شېبې دومره په زړه پورې شوه چې هند د اوو لوبغاړو په سوځېدو دا هدف د 50 اوور په وروستي بال پوره کړ. د هند او بنګلادیش سربیره سریلانکا، هانګ کانګ، پاکستان او افغانستان هم په آسیا جام کې چې د متحد عربي اماراتو په دوبۍ او ابوظبي ښارونو کې سیالۍ وشوې ولوبېدل. افغانستان په دې جام کې ښه وځلید. افغان ملي ټیم له 5 لوبو څخه دوه وګټلې، دوه یې په ډېر کم توپیر بایلوتې او له هند سره یې خپله وروستۍ لوبه مساوي کړه. دا ساده رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان د دینی عالمانو پلاوی د پاکستان له دینی عالمانو سره غونډه کوي. پرون په کابل کې هم د دینی عالمانو یو غونډه وشوه. د دې غونډې یو ګډونوال په دې اړه چې اوس څنګه علما فعال شوي ازادي راډیو ته وویل،
لله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي.
نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو د مبارزو مسله څېړلې. د سالنګ د لارې موټر چلون کې اندیشمن دي.
حکومت زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کی او دین بعد واور را روانه ده، واور کی بیا کار نه کیږي.
په خوست کې د فوټبال سیالي تر سره شوې او د ژوند رنگونه پروګرام کې لیو بندوال سره شغیدلی.
ډوډۍ په کار پړه کیږي چې کار وکړي، کولنګ وهي، بلو وهي، ستړی شي، ډوډۍ خواندل کی، هغه چې کینې ناستان خواندل کی، هغه چان خواندل کی.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدلی شئ. د افغانستان د دینی عالمانو یو پلاوی پاکستان ته تللی دی چې د دغه هیواد له مذهبي مشرانو او علماو سره د افغانستان د جګړې او سولې په اړه د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړې. د سولې عالي شورا وایي د افغان او پاکستان دینی عالمان به په دې خبرې او بحث وکړي چې د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او په سیمه کې د سولې لپاره باید څه وشي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات درسره شریکوي.
د افغانستان د سولې دالی شورا ویان سید احسان طاهری وای د هیواد د دینی عالمانو د سرسری شورا یو وکسیسه پلاوی اسلام آباد ته تللی څو له پاکستانی علماو سره د یوې ګډې غونډې پر جوړولو خبرې وکړي. د نوموړي په خبره په پلان شوې ګډه غونډه کې به افغان او پاکستانی علما د اسلام له نظره د افغانستان د جګړې پر څرنګوالي خبرې او بحثونه وکړي. خاغلی طاهری ویل د افغان پلاوی مشري مولوی عطاولال الدین کوي او د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی عطاورحمن سلیم هم ورسره ملګری دی.
این نشست که قرار است آینده بین علمای افغانستان و پاکستان تدویر شود در رابطه با صلح و
دی وی د افغانستان و پاکستان د دینی عالمانو په جوړیدون کې غونډه کې به د دین له نظره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه خبرې او بحث کیږي. دا غونډه به د افغانستان او پاکستان د جهید علماو ترمنځ د خبرو اترو یو لار پرانیزي. د سولې د عالی شورا ویاند ویل د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې پر جوړولو د اندونیزیا د دینی عالمانو په تیر کانفرنس کې موافقه شوه. احسان طاهری ویل تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د دې ګډې غونډې د جوړېدو په اړه د روانو خبرو او سلام مشورو نتیجه څرګنده شي. د افغانستان د سولې په اړه د ډیپلوماتیکو چینلونو سربیره د افغانستان او نړۍ د دینی عالمانو هڅې هم په دې وروستیو کې پراخه شوې دي. د نړۍ د ګڼ شمېر اسلامي هیوادونو مخورو دینی عالمانو په روان کال کې په سعودي عربستان کې غونډه وکړه. د افغانستان جګړې د دین له نظره ناروا او ورور وژنه وبلله او په جنگ کې پر ښکېل خواو غږ وکړ چې په خپلو کې د سولې خبرې وکړي. که څه هم افغان چارواکي د سعودي کانفرنس او پټوله کې د افغانستان پړه د دینی عالمانو پریکړې یو لاسته راوړنه او د افغانستان د حکومت د دریس قوت بولي، خو سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د دینی عالمانو د داخلي او نړیوالو کانفرنسونو نه یوازې دا چې تر اوسه پورې د جګړې پړه کوم عملي او د پام وړ بدلون راوستی نه دی، بلکې طالبانو هم ورته مثبت ځواب نه دی ویلی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د دیني عالمانو اوه کسیزه ډله به په پاکستان کې له پاکستاني دیني عالمانو سره غونډې وکړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوو ورځو پورې د دې غونډو نتیجه څرګنده شي. بل لور ته پرون یو شمېر دیني عالمانو په کابل کې د یوې غونډې پر مهال چې د حزب اسلامي له لورې رابلل شوې وه د جګړې د پای ته رسېدو لپاره د دیني عالمانو پر یووالي ټینګار وکړ. د دې غونډې یوه ګډونوال مولوي محمد طالب ازادي راډیو ته د دې ناستې په اړه وویل.
د دې غونډې عمده هدف دا و چې اهل علم په انساني جامعه او معاشره کې دوی د انبیاو نمایندګي کوي او د دې معاشري اصلاح او سمې لارې ته رهبري دا د دوی مسؤلیت و. همدا دغه مسؤلیت د احساس په بنیاد باندې دا غونډه دایره شوې وه چې اهل علم خپل اساسي رسالت او مسؤلیت ادا کړي تر څو معاشره د دوی د سالمې تربیې په نتیجه کې ښه او ښکلو اعمالو اخلاقو ته سوق شي.
څه غواړي په اول قدم کې چې کله د علما سره راټولوي؟
لومړیتوب همدا دی چې د اهل علم ترمنځ تمرکز په هغه اصولي مسایلو باندې وشي او د فرعي مسایلو د اختلافاتونه اجتناب او کناره جوی وشي، دا هم لومړیتوب دی.
او په افغانستان کې دلته په دې غونډه کې دا خبره مطرح شوه چې د کومه جګړه اوس روانه ده، په دې کې باید علما خپل مهم رول ولوبوي، په دې رابطه باندې څه اقدامات ترلاسه کړي؟
انبیا او نیابت کوي دا خلک. روانه جګړه چون مقدس اهداف نه لري، د ملک او د دین په خیر باندې نه ده، نو اهل علم په دې کې سره فهرست مسؤلیت لري چې خپل قوم او ملت د تنویر ذهني یا د ذهن سازي په حساب باندې چې دغه جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي او دا ملت ته یو ټایم ټیبل باندې راجمع شي او د خپل ملک د آبادۍ او د سوکالۍ لپاره کار وکړي.
تر اوسه پورې ولې دغه کار ونه شو یا څه مشکلات وو چې تر اوسه پورې علما په یو محور راټول نه شو او په افغانستان کې کوم وضعیت روان ده د دې خاتمې لپاره یو آواز پورته نه کړ؟
نو د دې لپاره ډېر عوامل یو سبب د دې لپاره خدا چې علما متشدد او ذهنو کې اوسېدل، څوک د مهاجرت په حسابونو باندې څوک په اندرونی ملک داسې او زمینه او شرایط نو برابر شوي چې دوی په یو میدان باندې راجمع شي. او دویم دا چې نور عوامل هم لري، هغه دا چې دا حالات او شرایط او تقاضا داسې وه چې داسې شرایط نو برابر، ځکه داری منطقي خپل خپل شرایط ولله الحمد اوس داسې شرایط برابر شوي دي چې اهل علم په یو ځای راجمع شي او تر څو خپل اساسي مسؤلیت ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنه دا چې تاسو څومره امیدوار یاستئ چې د علماو راټولېدنه د به څومره ګټوره تمامه شي په افغانستان کې د وضعیت د بهبود په رابطه باندې؟
ان شاء الله بل امید نشته، بل مرجع داسې نشته دی چې دا غیر نه د سړی په دې ستر هدف کې امید وساتي، سوا د دېنه چې اهل علم مخلصانه طور باندې د دې لپاره اقدام وکړي. دغه یوازینی مرجع د یوازینی هغه قوت دی چې دا شرایط او دا وضع به د دوی په توسط باندې تغییر کړي.
له دینی عالم مولوی محمد طالب سره مو زموږ د همکار محمد حدیث پردیس مرکه اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په خوست کې د فوټبال لوبي ټورنمنت د څلور څلوېشت لوبډالو ترمنځ ترسره شو او پای لوبه یوه ټیم وګټله. وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکو، خو د دې لوبو په اړه د سیاسي چارو یوه کتونکې په خوست کې ازادي راډیو ته وویل.
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي، ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښان شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د خوست فوټبال لوبې په اړه د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې اورېدلی شي. او له دې مهم خبرو چې د سالنګ د لوی لارې ډریوران اندېښمن دي چې دا لاره خرابه ده او تر ژمي مخکې باید ورخول شي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې آزادي راډیو د اف ام په 0.5 نیولی شي. و په 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راډیو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغو چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
دیلی میل خبرونه د افغانستان د انتخاباتو د کمپاین په لیدو په اړه لیکلي دي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان د پارلماني ټاکنو کاندیدانو خپل انتخاباتي کمپاین په رسمي توګه پیل کړ. ټاکل شوی دی د اکتوبر په 6مه یا تل په 28مه نیټه د ولسي جرګې انتخابات وسی، خو دا څرګندنه ده چې آیا په هغو سیمو کې به هم انتخابات کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي کنه. مقاله لیکلي انتخابات په داسې حال کې را روان دي چې طالبانو او داعش ډلې دواړو خپلو خونړیو حملو ته دوام ورکړی دی. مقاله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایند عزیز ابراهیمی له قوله لیکلي چې 2015 کاندیدان د ولسي جرګې د 249 څوکۍ لپاره په انتخاباتو کې ګډون کوي. ابراهیمی ویلي چې له کاندیدانو څخه 412 ښځې دي. د کابل او نور ولایتونو اوسیدونکي د جمعې په ورځ پر سړکونو او واټونو د رنګارنګ اعلانونو او پوسټرونو شاهدان وو. انادولو ورځپاڼې هم د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نماندان کولای سي د اکتوبر میاشتې تر 13مې نیټې چې تر انتخاباتو دوې ورځې مخکې دی خپل کمپاین ته دوام ورکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له قوله لیکل شوي چې هیڅ کاندید نسي کولای پر خپل کمپاین تر 2,12,00,000 افغانۍ زیاتې مصرف کړي. د هیل خپرونې بیا د افغان پناهغوښتونکو ستونزو ته کتلې دي. مقالې په اتریش کې د یو افغان پناهغوښتونکي عبدالله نوید په اړه لیکلي چې دی لومړی له افغانستانه پاکستان ته تللی و او وروسته یې اتریش ته پناه یووړه. مقالې لیکلي په اتریش کې د ښاغلي نوید ژوند په لومړیو کې اسانه نه و، خو درې کاله وروسته یې میرمن او اولادونه هم له ده سره په اتریش کې یو ځای شول. ښاغلي نوید اوس مهال په اتریش کې له نوی پناهغوښتونکو سره په ځای پر ځای کېدو کې مرسته کوي. دی هیل د نیو ساوت ویلز پوهنتون یوې استادې بلنډا لیډل له قوله لیکلي چې له کورنۍ لیرېوالی او کډوالي د پناهغوښتونکو پر رواني حالت منفي اغېز کوي. د دې په وینا که ځینې کسان له مخکې له یو شمېر ستونزې لري، جګړې له بشري حقونو څخه سرغړونو او په زوره بې ځایه کېدو غوندې ستونزو له کبله یې وضعیت نور هم خرابېدای سي. مقالې لیکلي چې په هرو درو پناهغوښتونکو کې یو ژور خپګان لري، خو د اتریش وګړي په هرو 12 کسانو کې یو یې ژور خپګان لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري پروانه خبرونه کې وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې دا موضوع راخلو چې روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پر ځای ساتلو لپاره به هر راز هڅه وکړي. خو اوس سالنګونو ته مخه کوو. د سالنګ د لوی لارې ګڼ مسافر او ډریوران اندېښنه لري چې دا مهمه لار که چیرته ژر تر ژره ونه رغول شي په ژمي کې به دوی له خورا ستونزو سره مخامخ شي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال احمد حنایش راپور لري.
د سالنګ لوی لارې د تخریب شوو او ستونزو په خاطر یو شمېر مسافرین او ډریوران شکایت او اندېښنه لري. د دې شکایت کوونکو اندېښنه دا ده چې د واورو موسم را نږدې شوی ده، خو په دې حال کې د سالنګ لوی لارې سړک د خرابې له کبله ډېر صعب العبور شوی دی.
زمونږ شهرستان ده، سار وختي سالنګ ته راغلی منځمال او ټول ورځ سالنګ کې تیر کړل. لارې ډېره زیاته خراب ده، چې اول کې کې روانې دوم نس ورکوي، بیخی کند کپر ده. حکومت نه زمونږ دا خواهش ده چې دا لار زر تر زر جوړه کړي او دین بعد واور را روانه دا واور کی بیا کار نکیږي. مونږ پرون سالنګ تر غوی دا ننم دوه مورز ده.
په دې حال کې د پروان ولایت سیمایز حکومت وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره د فواید عامه وزارت لخوا کار پیل شوې دي. د پروان ولایت د سکتوري مشر طاهر احمد
که مدا کیلومتر سرک به طرف سالنگ شمالی و دام به طرف سالنگ جنوبی دولت دمزمان دولت ترمیم است که در دو ماه آینده ما میتونیم که این سرک از این حالت یکی از حالت بکشیم.
د پروان ولایت زین مدنی فعالان و پده باور دی چه د سالنگ لوی لار ترمیم او بیارغوانی پروژو د نواقص او بیکیفیت استنزو سرای یو زایده. ده هغوی په وینا ځکه چې په دې پروژو کې مصرف ډیر راځي، خو مګر ډیر دوام نه کوي او زر خرابولو سره مخامخ کیږي.
ازادي رادیو په خوست کې د فوټبال لوبیا غټ ټورنمنت چې دوه میاشتې مخکې پیل شوی وو او څلور څلوېښت لوبډلو کې پکې برخه لرله، تیر ماښام د متون د کجري کلي لوبډلې په بریا پای ته ورسید. د ټورنمنت تابعه کوونکي وایي له دې ورزشي سیالیو یې هدف دا و چې ولس او ځوانان یووالي ته راوبولي. له خوسته نجیب العالو خیل راپور لري.
په خوست کې د فوټبال ټورنمنت پایلو بچې د حکیم تنیوال په تفریحي پارک کې د متون د کجری کلي او د حیدرخیلو د بریا لوبډلې ترمنځ ترسره شوه. زرګونه مینهوال نندارې ته ورغلي ول. دیار ټورنمنت تابعه کوونکي ملي سوداګر انجینر اکبرجان اکبری آزادۍ راډیو ته وویل له دې لوبو یې موخه دا وه چې خپل ځوانان او ولس یووالي ته راوبولي.
دغه ټورنمنت چې موږ د تنیوال په پارک کې دوه میاشتې مخکې پلان او په کار اچولی و، د دې نه هدف دا و چې موږ خپل ځوانان خپل ولس یووالي ته راوبولو، خپل پیغام ولس ته ورسوو چې موږ د صلح ارمنجان یو، موږ د یووالي ارمنجان یو، خپل ځوانان تشویق وهڅوو تر څو هغه شومه پدیده چې په شهیدو کې دي د دغې لوګری وکړو.
د ټورنمنت ګډونوالو خپلې لوبډلې د لوبې پر مهال په چکچکو او غورځیو تشویقولې. د متون د کجري کلي د لوبډلې او ترمینوال شریف الله له نورو سوداګرو او نوماندانو هم وغوښتل چې دا ډول ګټورې برنامې چې د ډېرو خلکو د تفریح او ساتیرۍ سبب کېږي ترسره کړي.
اوس په نورو سرمایه ګزارانو یا په نورو کاندیدانو هم موږ غږ ده چې دا رقم ټورنمنټونه په لیاره وچوي ټول د ښځو ځوانانو دپاره، خاصتا د موادو مخدر نه صرف نظر وشي او دا رقم مصرفیتونه ورته پیدا شي.
د بریا لوبډلې یو ترمینوال استاد فیض محمد ګلاب دوست وایي چې په خوست کې فوټبال لوبه ډیر مینوال لري.
په خوست کې نن سبا فوټبال ډیر مینوال لري او ډیر رشد کړی ده، او ځکه فوټبال ډیره لرغونی لوبه ده چې په ټوله نړۍ کې په مخ ځي. نو الحمدلله نن سبا د خوست کې ورزشکاران په هره رشته کې ډیر پیاوړي دي او فوټبال هم ډیر ښه روان ده او ډیر ښه لوبه کیږي.
د جمعې د ورځې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوماندانو ټاکنیز کمپاینونه هم پیل شول. د نظر خاوند زاید شانګر وایي چې
زما له نورو کاندیدانو نه هم په خوست هم د افغانستان په کچه هیله دا ده چې دوی د دې پیوز باندې چې خپلې پیسې په ډوډیو باندې او په نورو بېهوده لارو باندې مصرف کړي. ښه خبره دا ده چې دا ډول ټورنمنټونه په لاره واچوي، د دې ترڅنګ د ځوانانو ترمنځ نورې سیالۍ په کار واچوي، مناظرې او ډیبیټ پروګرامونه جوړ کړي چې هم به د ټولنې او د خلکو اذهان روښانه شي او په هغې جریان کې دوی کولی شي چې خپلې برنامې هم وړاندې کړي.
د یادونه ورده د خوست په مرکز او ولسوالۍ کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي. که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښي لوبې وي، خو په دې وروستیو کې بیا کرکټ لوبې زیات مینوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه ترسترګو کیږي. د خوست زرګونه نور ځوانان د رزمي ورزش په کلبونو کې تمرینونه کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د پرځای ساتلو لپاره به هر ممکن کار وکړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیره شپه د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په وینا کې وکړه. سرګی لاوروف له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې څخه د وتلو له امله د امریکا پر ولسمشر ډانلډ ټرمپ انتقاد وکړ. رضوان مراد په دې اړه د نړیوالو آژانسونو په استناد راپور لري.
د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په وینا کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف د ایران د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وتلو پر پریکړه سخت انتقادونه وکړل. نوموړي د 2015 کال له موافقې څخه د امریکا وتل د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه او سیمه ییز امنیت ته ګواښ وباله. سرګی لافروف ژمنه وکړه چې مسکو به له هرې ممکنه لارې کار وکړي چې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ اټومي موافقه پر ځای پاتې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د نورو په چارو کې د مسکو د مداخلې په اړه تورونه بې بنسټه وبلل او د ایران، سوریې او وینزویلا په باب د واشنگټن تګلارې وغندلې. هغه په لویدیځو هیوادونو هم تور پورې کړ چې په خبره د نورو هیوادونو سیالي نشي زغملی. د ملګرو ملتونو د سګنی کال عمومي سملې ته په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم ایران د منځني ختیځ د شخړو تر شا وبله او تهران یې له روسي ډلو څخه په ملاتړ تورن کړ. ډونالد ټرمپ د غراس پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایراني مشرانو د منځوي کولو لپاره دې له ده سره په ګډه کار وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني بیا په ملګرو ملتونو کې وویل د ایران د منځوي کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ غوښتنه نړیوالو رد کړه او د هغه په خبره ډونالد ټرمپ په دې هڅه کې یوازې پاتې شو. متحده ایالات او لویدیځ متحدانی روسیه تورنوي چې د اوکراین د ختیځ له بیلتون پالو پوځي او ملي ملاتړ کوي او د امریکا د استخباراتي ادارو لخوا مسکو په دې هم تورن دی چې د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو روسیه بیا دا تورونه ردوي.
لنډ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي په روانو ټاکنو کې له بایومیټریک سیستم څخه د استفادې لپاره د دوی کار دوام لري او تمه ده چې تر یوې اونۍ دا موضوع نهایي شي. د ترکیې سمندري ساتونکو پرون د دې هیواد په لویدیځ کې 33 افغان پناه غوښتونکي او کډوال په سمندر کې له ډوبېدو وژغورل. افغان حکومت د پاکستان لخوا په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو د مودې د تمدید هرکلی وکړ. د افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د راتلونکي 2019 کال د جون تر میاشتې پورې تمدید شوه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ پرون تایید کړ چې د دې هیواد F-15 ډوله نوي جنگي جټ الوتکې په افغانستان کې خپل لومړنی جنگي ماموریت په کامیابۍ سرته رسولی. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د عراق په بصره ښار کې به خپل کنسولګرۍ وتړي. ایرانی چارواکو درې کسان پر ویلوې د اسرایلي سرتیرو د یو تصویر د لګولو په تور نیولي. په غزې تراړه کې پرون د تازه شخړو پر مهال اسرایلي ځواکونو شپږ فلسطینیان په ډزو ووژل. او هند د کرکټ د آسیا جام اتلولي خپله کړه او تېره شپه یې بنګلادیش ته ماتې ورکړه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د دې خبري مجلې ورستیو تر رسیدلې او په پاتې سودې خو کې د ژوند رنگونه پروګرام همایون هیواد وړاندې کړ.
د ژوند رنگونه
زه شربیم د پغمان د ولسوالۍ د ولادت د کابل دلته باغوانی کوم.
په کوم باغ کې باغوانی کوي؟
موږ خو مربوط اداري امور به دغه قصر د پغمان چې دا مربوط اداري امور ده، بیا هم دغه بالا باغ او باغ وزیر او کوټه ستاره او دا ځینې ټول مربوط